مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم د شپږو بجو په دې خبري غړې کې ساسې هرکلی کوم. شپږو تر وو تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ او دا خبري سات را سره تر اخره پورې واورئ. په بیلابیلو موضوعاتو به تاسو خبر شئ. لومړی بعد د یو خبرونه وو. په پېښور کې ګڼو خزو نارینه وو د بجلی د لوډ شیډنګ په خلاف احتجاج کړی دی. بلوچ پرلتوال وایي تر څو پورې چې غوښتنې نه وي منل شوي احتجاج نه ختموي. امریکا یو پاکستاني وګړی د یو سیاستوال د وژنې په پلان جوړولو تورن کړی او نیولی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې اوس د خبرونو تفصیل اورئ. د خبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړله. په مسکین آباد کې شوې نننۍ مظاهره کې خزی او سړی راوتلی وو. له حکومت یې د استعفا غوښتنه کوله. د حسن پری په نامه یې به احتجاج کوونکي مشال ریډیو سره په خبرو کې واکمن مخاطب کړل او نیوکې پرې وکړې. تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور ویلو چې بجلی به ارزانه وي او د لوډ شیډنګ کمولو لپاره یې له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلې. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړی دی. نن د ګوند مشر بیرسټر ګوهر خان په خپل درخواست کې ویلي چې دا قانون د ځانګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ د جولای 12مې د پریکړې څخه سرغړونه ده او باید عدالت یې باطل اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له قومي اسمبلی وروسته سنټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده منظور کړه او د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټون کې کاندیدان له درې ورځو وروسته په کمبل ګوند کې نشي شامل د لوی آزاد به پات کیږي. د یادونه دا چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخابات کې په آزاد حیثیت برخه اخیسته و، ځکه چې ګوند ته د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نخا نه ورکړل شوی. تر دې وروسته دوی په سنی اتحاد کې شامل شول او په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ. بلوچ یک جهتی کمیټه غوښتنه کړې ده چې د هغو پاکستانی پوځیانو پر ضد دی کاروایی وشي چې د دوی په غونډه یې ډزې کړې دي. کمیټې تور پور کړې چې درې غړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومت دا نه مني. د کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به احتجاج روان وي. دوی په گوادر کې دا پرلت د جولای 13مې پیل کړی دی. بلخوا د پاکستان د پوز ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف چودھری د اگست په 15مه په یو خبري غونډه کې داوه کړې وه چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او مجرمانو استازیتوب کوي، خو د بلوچ یک جهتی کمیټې مشرانو دا تور رد کړی وای چې پر خپل وسایلو واک اختیار او د جبري له درکه خلکو خوشی کېدل غواړي. په افغانستان کې د خبرلانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې نیولې خبریال دی خوشی کړي. د سازمان د اگست په شپږمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې خبریال عزیز وفا نیولې چې باید به له کوم شرط یې سمدستي خوشی کړي. په همدې حال کې د اگست په شپږمه د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سی پی جی ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولي چې د بیان ازادي تھروړل دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبان دي د امر جر بیرته واخلي او پر رسنیو دي فشارونه اچول بس کړي. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو چې د 2021 کال د اگست 15مې پر افغانستان واکمن دي، پر رسنیو یې ګڼ بندیزونه لګولي او وخت په وخت ځینې خبرالان بندي کړي دي. امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د مبینه اړیکو او په اجرت د یو امریکایي چارواکي د وژلو د چل په جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت دغه شپږ کلن تن د آصف رضا مرچنټ په نامه ښودلی چې دا مهال په امریکا کې په بند کې دی. پرون د نیویارک په بروکلین کې په یو عام جنایي شکایت کې ویل شوي چې آصف مرچنټ په امریکا کې د قاسم سلیمانی د وژنې د بدل اخیستو د منصوبې لپاره خلک بړتی کول. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی د رسنیو للارې په دې اړه خبر شوې دي او په دې حقله د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له امریکایي حکومت سره رابطه کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو. په پېښور کې خلکو مظاهره کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې د بجلی بیلونه او لوډ شیډنګ کم کړي.
وسواجی د ټول بچی وسواجی د لار کوڅو کې منډه را منډي یو بل کارو غر کو تبا شټول موږ کور تراله ودی د ماشومان ټول په خ دې سره په وګه دې په کړي.
په بجول کې روسي او سیلابونو او بارانونو ډیر زیان اړولې ده.
کمبلی بای پاس ته دایم وړې ده گاړو تک را تک به ګران شوې ده. دا د خړونو چې کمره روان دي دا د گاښې د غړلا د دې کندول د ټولو په دغه ځی باندې روان دي.
په سواد کې د بشرخونې ادارې چارواکي او خلک سره مخامخ کېنولې دي. خلکو کومې وسلې وروړې وي.
کورنۍ تشدد په جیدات کې زنانو ته چې حصہ نه ملاويږي هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغه د کم عمرې واده دا قسم مسلې مونږه کمشنر صاحب ته وړاندې کړې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره وسی. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پېښور اوسیدونکو وایي چې ګرمۍ لوډ شډنګ او د بجلی زیاتو بیلونو ډیر په تکلیف کړی دي. د دې ښار په مسکین آباد کې د اگست په ومه خزی او نرده احتجاج لپاره راوتلی وو. دوی د وابډا د دفتر مخې ته ورغون شول او د حکومت پر ضد یې چغې وهلې. مظاهره چنو مشال ریډیو ته وویل چې بجلی نوي خو بیلونه ښه ډیر ورځي او چې څوک بیل ورنکړي نو پولیس یې بیا نیسي. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو چې د احتجاج کوونکو په چغو پیلې.
دا په خبر مسکین آباد سیمه کې د وابډا اکسین د دفتر مخې ته د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد روانه احتجاجي مظاهره ده چې پکې ګڼ شمېره کې ښځې سړي واړه او د زیات عمر خلک شریک دي. په دغه احتجاجي مظاهره کې شرکت کوونکي کلسوم نومې زنانه مشال ریډیو ته وویل چې بلونه ورپسې زیات راځي خو بجلی شپه ورځ نه وي ځکه ورته کور کې ماشومان ناروغه شوي.
وسواجي د ټول بچي وسواجي د لارو کوڅو کې منډه را منډي یو بل کارو غر کو تبا شټول
پیخور کینٹ علاقہ کی شوی احتجاج لا راغل امرن نمی میرمن مشال ریڈیو تو اویل چې ګرمي لزغم نه وتلی باید چې حکومت د لوډ شیډنګ زر تر زر ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا چا آمدن شته دا چا نشته خلک بلونه ورکی که بچو له رزق را پیدا کی ټول بغیر ناشتو زی دا سه بدحال دي. تقریبا 40,000 راځي 30,000 راځي 35,000 پيو د پکوکو بلونه دي خالي اج 50,000 پورې راشي دا ډیر ناجایز ده. غریبانان چرته نه روړي ای بچو له رزق پیدا کی که بلونه ورکی.
پېښور کینټ کې احتجاج کې برخه اخستونکي یوې بلې زنانه حسن پری مشال ریډیو ته وویل چې په علاقه کې زیات لوډ شیډنګ ورسره ظلم دی. شپه ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې کړمې سیوا شوي. دا دغه احتجاج مشرکون کی ایڈوکیٹ ریاض ظاهر مشال ریڈیو تخبل خبرو کی ویل چې علاقه کی بجلی تل معمول دی خود شل ور زرا هسی یی بجلی نشتا او دا چې غنی آبادی لپاره یو ترانسفارمر د بجلی ضرورت هم نه پوره کوي
دا ماشومان دا زنانان نن تاسو ګوري دا مجبور نن روډ تر ووت ایکسیډنټ تم ویل سی سیپ تم ویل کو مونږه پازاب مبتلا یو د اسکل وبنشتا جمعهتونه بندي نو ظالمانو خوده د پاره تاسو لمونږ د بجلی بل در کو زرګون روپیا بل تاسو والے غیر اعلانیا لوډ شیډنګ تاسو یقین کوي 18 غنټه په دې کینټ کې اگین څلور غنټه بجلی دې د عوامو لور کوي ازغه وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوم چې تاسو استعفا ورکړي ځکه چې تاسو عوام ته بجلی نشي ورکولې بلونه خو که غریب بل جمع نه کی تاسو جیل تواس دې زمو وزیر اعلی کې پی کې دا ویلو چې دا بٹن کما ته 15 دن کې ما دا نظام ټیک نه کونه زبې استعفا ورکړ صوبای حکومت خو دې بالکل ناکامه شو
د بجلی د بندیز په حق لا وفاقي حکومت وای چې په هیواد کې د بجلی ضرورت شپږ زره اووه سوه او پیداوار یې شل زره اووه درش میگا واټ دی او په موجوده وخت کې پاکستان د شپږ زره شپږ سوه درش پیته میگا واټ بجلی د کمی سره مخ دی وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویل کیږي چې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره هڅې کوي ولی بیا هم هر کال د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی کیږي آسما ګل مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د واتس اپ چینل په اړه مو اوریدل تاسو کولای شئ چې اغلته د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانو په لیکل شکل باندې خبرونو او تصویرونو ته لاسرسي پیدا کړئ دا راتلونکو موضوع چې دا موږ دلته په ریډیو باندې تاسو ته دا اوس لګي لایو یا په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کوو او په واتس اپ چینل باندې به هم موږ تاسو ته دا وړاندې کوو لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې واوریدل امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د اړیکو او د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي چارواکي د وژلو په چل جوړولو تورن کړی دی د امریکا د عدلي وزارت د اګست په شپږم وویل چې هغه شپږ څلوېښت کلن سړی آصف رضا مرچنټ نومیږي چې اوسمهال په امریکا کې په بند کې دی په دې اړه د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ایو خبر پانه خبر کړی دا نور تفصیل او جزئیات چې کوم دی هغه د مشال ریډیو منیجنګ ایډیټر داود خټک دلته موږ سره په سټوډیو کې دی هغه دا موضوع فالو کړی دا په دی باندې کار کړی دی نو هغه سره به خبرې وکړو داود سټوډیو ته ستړی مشه او په واتس اپ چینل باندې مستخ د خبرې اوس نشریږي نو د دغه موضوع په اړه نور تفصیل څه دی
ډیر مننه بشیر او مشال ریډیو اوریدونکو واتس اپ چینل باندې چې کوم کسان موجود دي ته هم ستړی مشه آصف رضا مرچنٹ دا د پاکستان د کراچی اوسیدونکو دی او زمون خبریال چې کوم تازه معلومات په دې اړه باندې راغونډ کړي نو د دوا کورنۍ لري یعنی دوا خزې دی لري یو د فیملی کورنۍ چې دا هغه په ایران کې ده او دویمه په پاکستان کې ده او د پاکستان چې کوم چارواکي دي د پولیسو د اغید لارې چې مشال ریډیو ته کوم خبر را رسیدلې نو پاغي کې ویل کیږي چې په تیرو لسو کالو کې آصف رضا مرچنٹ ایران عراق او شام ته ډیر سفرونه کړي دي او د دې کسه هم د کورنۍ په اړه نور جزئیات نشته دي په ایران کې چې د کومه کورنۍ د اغې په اړه نور جزئیات نشته دي خو په پاکستان کې چې د کومه کورنۍ د نو اغې کې د خزه ده او دوی بچی دي دا غینه بل مشال ریډیو ته د دغه کس ریزیومه یعنی سی وی سی وی اغه شی وی چې کله سو کې او زه کې جاب کوي یا یو کار کوي نو الته ورستی دا غینه پته لګی چې د سمره تعلیم کړي سمره سبق ویل سمره کارونه کړي نو د یو سی وی مشال ریډیو ته پلاس راغلی دا او د اغي سی وی تر مخه د ډیر وخت پورې د بانکونو کې کار کړی دی او د په منیجمنت سیستم کې د ماستری تر لاسه کړی دی ماستری پکې کړی دی نو دغه تفصیلاتي مشالې ډیو نور تفصیلات هم را غونډي د په اړه باندې یعنی د تعلیم چې کوم چرته کړی اغینا معلومات اخلي او دویم د چې د امریکا ته اخیری وار باندې کله سفر کړو نو هغه معلومات هم امکان لري چې هغه مشالې ډیو
تلاسته شي. پاکستان حکومت په دې باندې څه ویلی؟
پاکستان حکومت کسه هم بیگا چې دا خبر راغی دا اول په سینین باندې را سرګند شو نو په یعنی په اغه ټیم باندې خو د پاکستان د حکومت لخوا کم دریز را نغې خو نن چې کم د پاکستان د حکومت پریس کانفرنس کې دونه په اغه کې بیا دی د پاکستان چې کم د خارجه دفتر ورایان ده نو اغه وی چې په دې اړه نور معلومات تر لاسه کول د پاره د امریکا له حکومت سره دی پر اړیکه کې دی دا د یوازې نه دریز دی چې د پاکستان له طرفه راغلی دی.
صحیح ډیر مننه د ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدل شي او دا درته وایو چې د مشال ریڈیو په موبایل ایپ چې فری او وړیا ایپ ته تاسو د مشال ریڈیو بیلابیلې ویډیوګانې کتل شي تصویرونه کتل شي او همداراز په لیکلې بڼه باندې تل رپورټونه لوستل شي کومونه یې ډاونلوډ کړي ډاونلوډ کړي د دې ایپ ډاونلوډول لپاره یوازې تاسو ته سمارټ فون ضرورت دی یعنی مطلب هغه فون چې انټرنیټ ولري نور په څه خرچا او مصرف ناراضي. اوس یو بل رپورټ ورزو د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاجي پرلتناس د بلوچستان یو والی کمیټې غړي خپل غوښتنې تکراروي او وایي چې د پاکستان حکومت دی هغه سرتیرو او د اف سی ځواکونو ته سزا ورکړي د هغوی په خلاف دې اف آی آر درج کړي چې کومو احتجاج کوونکو باندې ډز کړي او د دوی په وینا لږ تر لږه درې کسان وژلي او څوارلس زخمیان کړي دي. بلخوا حکومت وایي چې امنیتی ځواکونو کومې ډزې نه دي کړې. بلوچ یکجهتی کمیټه د جولای له 28مې راهیسې په پرلته دوی په اول سر کې غوښتنه درلوده چې جبریل ادرکې دی ودرېږي او په بلوچستان کې دی په وسایلو باندې ځایي خلکو ته واک اختیار ورکړل شي. د بلوچستان حکومت وایي چې د خلکو سره د مذاکراتو کوشش کړی دی خو په گوادر کې چینایي وګړي اوسیږي نو ځکه دا ښار حساس دی او باید دا پرلتوال دغلته خپل احتجاج ختم کړي خو احتجاج کوونکي وایي چې د بلوچستان هره برخه د خپل د بلوچانو ده نو دوی چې چیرته غواړي غلطه مظاهره کوي شي. په دې هکله د نیزلی رپورټر
بلوچ یکجهتی کمیټه د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قومي غونډې په ګډونوالو یې ډزې کړې دي. د اگست په شپږمه بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړی دی. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې کراچۍ مشري فوزیه بلوچ د اگست په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یاد غوښتنو پخلی کړی دی ویلي دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه نه پشا کیږي.
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت میں ایف سی کی فائرنگ سے
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت کی د ایف سی زواکونو پډزو زمون کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دی د هغوی مقدمه د ایف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي. دوی مداد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باور کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي. حکومت دې د بلوچ قومي جلسې په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوی ټول کسان زر تر زره خوشی کړي او ټولې مقدمې دې ختمې
کړي.
د گوادر پر لتوالو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15مه د پاکستان د فوز ویان لیفټننټ جنرال احمد شریف چودري خبري غونډه کې ویلي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پروکسیدا نوموړي ویلو د بلوچ یکجهتی کمیټې کاردا دي چې کوم د قانون نافذ کونکو ادارې د ترهګرو ضد جرایم پیښو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي، دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي، په بهرنو فنډونو او بیانی خلک را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټه د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړی او ویلي چې د پاکستان فوج د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوج د خلکو پر امن مبارزي یری ښکار کړی دی. په بیان کې زیاته کړی چې د بلوچستان کار پراکسی او د بهر هیوادونو نه پیسې اخستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټه ویلي یو دریمګړی دی تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوې تورونه ثابت کړی شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټه په خپل غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه د پرانستل شي، گوادر کې د اوبه بحال کړی شي او ټول سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړی. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچي کې یو ځایي عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټه 43 غړي کوم چې په 2 اگست په کراچي کې نیول شوی وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړی دي. په کراچي کې د نیول شوی بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ اډوکیټ د اگست 15 مشال لیډیو ته ویلي
2 تاریخ کو گرفتار ہونے والے بلوچ یک جهتی کمیټې کې
دیوئی د اگست په 2 نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټې په نیولې شوی پلویانو کې 43 کسان عدالت په ضمانت خوشی کړی دي. دا هغه کسانو چې پر ضد د ریاستی ادارو په ضد ویناګانو، خلکو راپارولو، نارې وهلو تورونه وو او 22 کسان چې د قانون ماده 144 سرغړونې په تورونو نیولې شوی وو د بلوچ یک جهتی کمیټې هغه ټول 22 کسان عدالت بری کړی دي.
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کړ دیا.
نوموړي په وینا چې 22 کسان عدالت د اتوار پرس خوشی کړي او مقدمه یې ختم کړي ده او 43 کسان د اگست په 15 عدالت په شخصي ضمانتونو خوشی کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټې په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې او پرلتونه لا روان دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په وینا چې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بند دي، د نوموړي په وینا چې په ځین سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی. نوموړي په وینا پولیسو ایپس ځواکونو د بلوچستان بیالا بیل سړکونه تړلې دي چې له امله په یو شمیر خارونو کې د پېټرول او ډیزل سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای د 18 راهسي په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم هم دا اوس اوري. اوس هم یو بل رپورت ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د اگست په 15 په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منظوري ورکړه چې د حکومت مخالفو ګوندونو د سخت غبرګون سره مخ شو. د دې بل تر مخه به کم آزاد کاندیدان چې په ټاکنو کې برخه اخلي تر انتخاباتو وروسته بیا درې ورځې وخت لري چې د یو ګوند یا پارټي سره شامل شي. که په دغه درې ورځو کې څوک شامل نه شو، د هغې نه وروسته په آزاد حیثیت پاتې کیږي. تحریک انصاف وایي چې دا ګوند د دوی په خلاف دی، ځکه چې دوی په تیرو انتخاباتو کې د بیټ د نښې نه ملاوېدو له وجې په آزاد حیثیت باندې انتخابات کړي وو او وروسته په سنی تحریک کې ځینې شامل شول. خو د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وایي چې دا د سیاسي مسایلو د حل لپاره ضروري قانوني بل دی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
هم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ
کر رہی ہے. تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا د انتخاباتو په قانون کې ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملګرو په ملتیا احتجاج کوي. د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې په 15 اگست ترسره شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو. په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کولو او کاندید په اسمبلی کې آزاد غړی ګڼل کیږي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نومونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان ته سپارل شوي وي. د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یو غیر آئینی هڅه وګڼله. د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې وهلې. یاد بیل وروستو سینیټ هم منظور کړو. د نوي قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شامل دی. د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوکۍ نه ورکولو لپاره جوړ شو، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو سوکۍ ترلاسه کولو لپاره وروستو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی وو. خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پرېکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړې سوکۍ ورکولو امر یې وکړو. دا تحریک انصاف چیرمین بریسٹر گوہر په کمی اسمبلی کې په خپل وینا کې د بل په منظورېدو سخت نیوکې وکړې او وی ویل،
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے، یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیوزل سپریم کورٹ کو مخابرہ وکلی نو خواہ حتمی دا، دا پارلیمان بلاتر ضرور دے خدا آئین تشریح کول سپریم کورٹ اختیار دے، پارلیمان دا سپریم کورٹ تشریح نشی ردہ والے، تاسو غیر آئینی قانون جوڑ کو، منگ دا دے خلاف سپریم کورٹ تزو او انشاءاللہ سپریم کورٹ بدا لغوا کئی،
جو ہم لوور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی.
د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د بل دفاع وکړه او وی ویل چې دا د عین سره سم دی. هغه د تحریک انصاف غړو ته وویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړي یې، تاسو په سوګند خپل بیانونه جمع کړی چې موږ د تحریک انصاف غړي نه یو بلکې د سنی اتحاد کونسل غړي یو. مهرباني وکړئ په یو خبره ودرېږئ. سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړي څوکۍ د تحریک انصاف لپاره غواړي که د سنی اتحاد کونسل لپاره. هغه په ځواب کې ورته وویل چې د سنی اتحاد کونسل لپاره یې غواړي. په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي به د دې قانون خلاف سپریم کورٹ ته عریضه ورکوي، ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د آئین د تشریح واک د سپریم کورٹ نه څوک نشي اخیستی.
د سپریم کورٹ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي، بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدا نه لیکلی، نو هغه ججمنټ به چیلنج کیږي، پر ریویو به کیږي، دا به کیږي، هغه دی نه لیکي، د دغه پوزیشن به څنګه جوړیږي؟ نو ځکه پارلیمنت هم په دې کې مجبور شو چې هغه داسې قسمه لیجسلیشن وکړي. خو بل خبره په دې کې بیا دا ده چې دا به بدنیتې په بنیاد باندې چیلنج یو د فنډامنټل رائټس چې بای دا دغه فنډامنټل رائټس وایلیټ شي وي دی، هغه دا غواړي چې دی پی ټی آی ته لاړ شي، هغه دا غواړي چې لیستونه موږ ورکو چې موږ ته ریزرو شیټ ملو شي. دغه خبره دا شو چې بدنیتی په دې کې دادا چې یاره دی لري ریټروسپیکټیو افیکټ ورکو، نو په دې گراوندونو باندې دا چیلنج شو. زما په خیال چې دا قانون کې با ک اوړاویږي نه، نو ترمیم به په دې کې بیا پارلیمنت ته ډایرکشن ورکړي چې تاسو په دې کې امندمنټ وکړي.
په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر پارلیمانی رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د دې قانون جوړېدونه پس په د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ جو ټکر رامنځته کیږي چې د دواړو لپاره به توانی وي.
په پاس کې داسې شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د حکومت ترمنځ چې کم تاوتریخواله یا د هغو په منځ کې کم ټینشن دی هغه محکوم شوی دی. دا د نواز شریف که دویم دور ستاسو یاد شي نو د عدلیه او د حکومت په منځ کې یو د ټینشن یو ماحول و، یو ترمیم هم پاس شوی و. هغه هم په هغه ټایم کې سپریم کورټ هغه غیر قانوني ډکلیئر کړی و. د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پختونخوا کې د هغه حکومت و نو هسپا ایکټ جو نو هغه هم سپریم کورټ دغه کړی و. کم صورتحال چې جوړیږي نو په هغې کې د محاذ یو تاثر راځي.
د کمی اسمبلی او سینیټ لخوا منظورېدونه پس په دا بل صدر اسف علي زرداري ته د لاسلیک کولو لپاره لیږل کیږي او له هغې پس به د قانون درجه اخلي. په بل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2، د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6، د مازیګر له 6 تر 2، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام او دغه صفو باندې موږ هم دا وس واوري. زموږ خبرونه څوار لسګنټې تاسو خبريږي او د مشال ریډیو موبایل اپ د لارې هم تاسو موږ هم دا وس اوریدل شئ. دغه اپ تاسو فری یا وړیا ډاونلوډول شئ. شرط یوازې دا چې تاسو سمارټ فون ولرئ، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې، او تاسو پر دې سربیره د مشال ریډیو د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د لارې هم بیلابیلې ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شئ. انسټاګرام ته ورشئ، مشال ریډیو پکې پیدا کړئ، او همداراز یوټیوب ته ورشئ، تاسو پکې مشال ریډیو لټولی شئ، چینل سره سبسکرایب شئ، او په ویډیوګانو باندې تبصره هم کوی شئ، او ملګرو دوستانو سره هم شریکوی شئ. اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، راځئ د خبرونو لنډیز واورو. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو پر ضد مظاهره کړې ده. په مسکین آباد کې شوې نننې مظاهره کې خزې او سړي راوتلي وو، له حکومت یې د استعفا غوښتنه کوله. تیره میاشت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي وو چې بجلی به ارزانوي او د لوډ شیډنګ کمول لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې شوې دي، خو احتجاج کوونکي وایي چې څه بهتري نه ده راغلې. پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړې ده. دغه ګوند نن دا درخواست جمع کړې ده. د بیا اصل کې دا چې د پاکستان لقامي اسمبلی وروسته سنټ هم پرون د انتخاباتو په قانون کې بدلون وک او دغه مسوده منظور شو. د نوې قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان له درې ورځو وروسته په کوم ګوند کې نشي شاملېدلی او آزاد به پات کیږي. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت ګډون کړی وو، وروسته دوی په سنی تحریک کې شامل شول، سنی اتحاد تحریک کې شامل شول. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې نیولې خبریال عزیز وفا د خوشی کړي. د سازمان زیاته کړي چې عزیز وفا 2 اونۍ مخکې نیول شوې ده. په همدې حال کې د اگست په 6مه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سی پی جی هم ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د 14 رسنیو د فعالیتونو جواز ځنډولې چې دا حکم باید واپس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا یو پاکستانی وګړی له ایران سره د بوبینا اړیکو په چل جوړولو باندې او یو امریکایي چارواکي د وژلو په منصوبې جوړولو تورن کړی دی. د امریکا د عدلیې وزارت پرون ویل چې دغه کس نیولی دی او پلټنې ته روان دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلای شئ. اوس د افغانستان په اړه یو رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو باندې خپلو قدغنونو او بندیزونو ته دوام ورکړی دی. د خبرلانو د سازمان دا بلکې البته د افغانستان د خبرلانو د سازمان لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې طالبانو په ننګرهار کې یو خبریال عزیز وفا 2 هفتې مخکې نیولی دی. بل خواته سی پی جی چې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په نامه باندې یوه نړیواله اداره ده، هغه وایي چې 14 داسې رسنۍ دي په ننګرهار کې چې د طالبانو مخابراتو وزارت ورته ویل دي چې د دوی جواز لغوه کړي. د دغه ادارې په وینا د طالبان حکومت باید له دې کړنو لاس واخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خودلې، خو دوی چې د 2018 کال د اگست په 15مه په کابل کې حکومت نیولې، تر هغه وروسته یې ګڼ خبرلان په بیلابیل وختونو کې نیولې دي او پر رسنیو باندې بیلابیل محدودیتونه عملی کړي دي. په دې حق لا زموږ همکارا رپورټ لري.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا نیولی او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمی ډلې لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په شپږمه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبریال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو یې د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د څوارلس رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د څوارلس رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید دا تکتیکونه ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبریالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي. په افغانستان د نن ځینې خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوه خبریالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبریالۍ پرېښودو ته هم اړ شوی، د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکله ده، ستونزې د رسنۍ په حساب سانسور شوي دي. هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نثره رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي. هغه پر رسنۍ د افغانستان
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وي. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د اوولس زره اته سوه پنځه اتیا تنو څخه چې په رسنیو کې یې کار کوه اوس 4500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلني راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هېوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم دا اوسوریدئ شئ. د یوټیوب ذکر تاسو ته وشو، تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته هم دا اوسور شئ. که مو نه سبسکرایب کړی ځان ورسره سبسکرایب کړئ، او که نه شئ پیدا کول نو د یوټیوب د مرکزی د لټون په برخه کې چې تاسو کې ویډیوګانې لټوئ دلته تاسو مشال ریډیو ولیکئ. نو دا چینل به تاسو سره شي. تاسو نه یوازې چینل سبسکرایب کوئ شئ، بلکې په ویډیوګانو باندې تبصره هم کولای شئ. که چیرته تاسو ځینې داسې خپرونې یا داسې معلومات غواړئ چې هغه موږ تاسو په ویډیو شکل باندې وړاندې کړو، یا تاسو غواړئ چې موږ ځینو خلکو سره مرکې وکړو، خبرې ورسره کړو، بحثونه ورسره وکړو، هغه هم راتلته په تبصره کې لیکلی شئ. او دا ویډیوګانې بیا تاسو د خپلو دوستانو سره هم په اسانه باندې شریکول شي، ځکه چلته لینک موجود دی. نو تاسو مونږ ته خامخا وایي چې په مشال کې، په مشال ریډیو کې او په یوټیوب کې تاسو کومې ویډیوګانې خوښې دي چې تاسو ته په مونږ پر ډیر فوکس وکړو، ډیر پام پې وکړو، او هغه تاسو ته هغه سي ویډیوګانې ډېرې جوړې کړو. اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د سوات په سیدو شریف کې د بشیر حقوقو قومي کمیشن مشر د سیمې بیلابیلو فعالانو سره غونډه کړې ده. د بشیر حقوقو د خپلواک کمیشن کمیشنر په داسې حال کې سوات ته ورغلی چې دغلته خلک وایي د ګڼو مسایلو سره مخ دي، په دې کې د بشیر حقوقو تروړل کېدل شامل دي. د بشیر حقوقو فعالانو د کمشنر مخې ته بیلابیلې مسلې ایښې دي او غوښتنه کړې ده چې د حکومت سره دې په دې حقله خبرې وکړي تر څو ورته حل کړي. بل خواته د خبر پښتونخوا د برخې د پاکستان د بشیر حقوقو کمشنر طارق جاوید مشال ریډیو ته ویلي چې دا مسلې ټولې واورېدې او په دې حقله باندې به د چارواکو سره خبرې اترې ضرور کوي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سوات سیدو شریف کې د سیمې بیلابیلو بشري حقوقو ټولنو، وکیلانو، خبریالانو، نرخزیانو او اقلیتو سره د خیبر پښتونخوا بشري حقوقو قومي کمیشن مشر طارق جاوید غونډه شوه. په دغه مهال ویل شول چې سوات کې د غیرت په نوم وجنې، کورنۍ تشدد، نرخزیانو سره زیاتې او د اقلیتو حقوقو سرغړونه کیږي. غونډې وروسته د سیمې د ښځو د حقوقو پالې سمرینا کیم مشال لري ته ویل چې دوی په مقامي توګه د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو د حکومت هم ذمہواری ده چې دغه مسلې حل کړي.
تا کورنۍ تشدد په جیدات کې زنانو ته چې حصہ نه ملاویږي، هغه مسله د زنانو چې په زور زبردستۍ باندې واده کیږي یا د هغه د کم عمرې واده، دا قسم مسلې مونږه کمشنر صاحب ته وړاندې کړې او هغه مونږ له دا امید راکو چې ان شاء الله په دې باندې به مونږ ډیر زر یو بل میټینګ کوو او د دې لپاره بسنه سهل راوکاو. او
د بشري حقوقو خوندي ساتلو غونډه کې د سوات نرخزیانو اتحادیه مشر نادیا خان وایي چې په تفصیل سره هغه ته پیښې مسلې د قومي کمیشن شرطه وړاندې کړې.
زموږ اسپیټال ایشو دا، د نوکریانو ایشو دا، د مونته د جاب دا ورسره کم دینو د ایجوکیشن ایشو دا، نو هغه به کې نمبر خوش خبرې ماده ملو شي لکه آی 5% کوټا ترانسجنډر ته د سرکار طرفا ملو شو. ورپسې چې کوم نور د اسپیټال مسلې دي چې په دې باندې خبر روان ده، په پېښور کې چې کوم هم علي زلي وشو پاغه کې وشو، او ان شاء الله چې به روان ستو کې به ان شاء الله موږ په سواد کې دې ځای کوو.
د غونډې تابع کوونکي د مقامی ټولنې د اویکنینګ مشر ایرپان حسین بابا کوي چې دوی د سواد د بشري حقوقو خوندي ساتلو ګڼې ټولنې راجمع کړي او هڅه کوي چې دې سیمه کې د بشري حقوقو ساتنه وکړي شي.
موږ د شکار وکړو چې لږ کم زموږ سره د بشري حقوقو په اداري دي قومي سطح باندې چې دا اوسره موږ انګیج شو، تمه دې دا چې زموږ سره افورتس موږ د خپل طرفه کوشش کولای شو. اوس د دوی هم لکه خپل مسلې مسایل بیان چې دوی ته د ریسورسز ډېر غټ ایشوز او مسلې راځي، خو امید دا دی چې لکه سنسه یو مثبت ریزلټ به راوځي.
د غونډې وروسته د قومي کمیشن خیبر پښتونخوا مشر چې ورته کمیشنر وای طارق جاوید مشال لري ته ویل چې دوی د بشري حقوقو ساتنې لپاره به د سیمې مدني پالانو او ټولنو سره مرستې جاري ساتي.
اول فائدہ خدا شو چې دا هغه ایشوز دي چې آیډنټیفاید دي، خو په دې لیول ډسکشن پہ نو شوه، نو کم از کم نن په دې ڈسکشن ہو شو او آئندہ ایونٹ ٹوڈے ان شاء اللہ دلته مجھے کیږي سواد کې دی اویکنگ سره موږ هم شامل یو.
وندې روستا پریکړه وکړه شو چې په سواد کې د بشري حقوقو سرغړونه په خصوصي توګه کورنۍ تشدد ودرول، د غیرت په نوم وجونکو ته سزاګانی ورکول او نورو مسلو په ګډه بحثونه کوي او بیا ورته د حل لار هم جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. مشال رادیو سره اوسه.
اوریدونکو تاسو هم کوی شئ چې مشال ریډیو خبرونه له دغه بیلابیلو لارو واوري. اوس تاسو د کرکټ په اړه باندې وایو، زموږ اکثر اوریدونکو چې د کرکټ شوق لري، د سریلانکا او د هند ترمنځ چې د کرکټ میچ روان دی، دا وخت 50 اوره سیلی روانه ده، یعنی یو ورځنۍ لوبي دی. دا درته وایو چې د سریلانکا او د هند ترمنځ د 350 ورځې سیالۍ به چې په سریلانکا کې وشوې، نن اخري لوبه ده. اولنې لوبه چې دغه د ډېرې دلچسپې مقابلې وروسته مساوي پاتې شوه د هند او سریلانکا ترمنځ. دویمه لوبه چې د اغا سریلانکا وګټله، او درېمه لوبه دا اوس روانه ده. سریلانکا په 50 اوورونو کې 248 رنزونه کړی دي، و لوبغاړي یو شوي دي، یعنی هند ته یې د 249 رنزو ټارګیټ یا هدف ورکړی دی. په مقابله کې هند چې دی دا وخت 2 رنزونه کړی دي په 11 اوورونو کې، او 4 لوبغاړي اوټ شوي دي. دا اوس چې زه خبرې کوم، ویرات کوهلی هغه هم دا اوس اوټ شو. نو داسې معلومیږي چې د هند ټیم زر زر وکټې د لاس ورکړې، ځکه چې لومړی اوپننګ پارټنرشپ چې وو هغه ډېر ښه وشو، خو وروسته وکټې زر ولوېدې. په دې اړه به تاسو ته نور معلومات د خبرونې په اوږدو کې درکو، خو راځئ اوس یو رپورټ واورو. د باجوړ په مامندو سیمه کې وروستي بارانونو ډېر زیات توانونه اړولي دي. د سیمې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پشکال بارانونو او سیلابونو نه یوازې کرواندې خرابې کړې دي، بلکې په اکثره ځایونو کې سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي، چې له وجې خلکو ته په تګ راتګ کې غټې ستونزې پیښې دي. همداراز کروندګر وایي چې د دوی جوړ تیار فصلونه چې دی هغه خراب شول، دوی اوس له حکومته د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
د باجوړ په ماموندو کې سیلاونو د خلکو کرواندې، ځمکې او ځینې عوامي سړکونه ړنګ کړي. دغه سیلاونه چې د جولای په 1 یو 1 او ورپسې وروستو د بارانونو د وجې وتلي، وخت په وخت د خلکو تاوانونه کړي. محمد شعیب د شاګون مسیبي اوسیدونکي دي، هغه مشال رډیو ته وویل داسې زیات باران شوی چې د دې ډېر ځمکه هم خرابه کړي او کروندې هم له منځه وړي.
زمونږ دا کلی چې کوم دی، دا بالکل د خټ په سر باندې دی، نو لکه کلی نه یخ تا چې زمونږ څومره جداد دی، تقریبا 40-50 کینال دا چې زمونږه صرف بارانی ځمکه ده. په دې باندې مونږ جوار کوو، هغه ډېره کافي حد پورې خراب کړی ده. دې نه علاوه نور زمونږ پټی دي، هغه باندې خلک ټماټر کوي او ټماټر ته هم ډېر کافي نقصان رسولی دي.
د باجوړ ځمکې زیاتره غریزې دي، هغلته کوم غټ نهري نظام نشته، البته د غرونو نه بهیدونکې چینی او ځینې خلک د کویانو په اوبو خپل ځمکې کرونده کوي. دغلته بیا په ګڼ شمېر کې خلک په باران هم فصلونه کوي. د زراعت د محکمې باجوړ د 2018 د معلوماتو سره سم د باجوړ ټول ځمکه او غرونه 1,09,035 اکړه ده. دوی زیاتوي دغلته بیا د کروندې جوګ ځمکې 70,00 اکړه دي. په دغه کې په 70,000 اکړه ځمکه فصلونه کیږي. دوی زیاته کړي په نورو ځمکو باندې باغونه هم کیږي. د زراعت محکمه وایي چې د کروندو دغه ځمکو کې 10,000 اکړه ځمکه د وړو باراني بندونو او یا نورو وسیلو په واسطه هم خړوبېږي. 25,000 اکړه ځمکه باندې ځنګلونه ولاړ دي. شاه ولی خان مامون د خلوزو کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی، هغه مشال رډیو ته وویل سیلاب نه یوازې ځمکې خرابې کړي، بلکې د تګ راتګ لارې هم ړنګې کړي، چې د وجې ګڼ شمېر آبادۍ ته په بازارونو او یا بیا نورو تحصیلونو ته په تګ راتګ کې مشکلات جوړ شوي.
سړک کم داولی بای پاس چې کم دی، د خلوزو دا کم بولی بای پاس دی، دا هم وړی دی. ګاډو تګ راتګ به ګران شوی دی. دا د خوړونه چې کم را روان دي، دا د دې ګاښي د دې غرله د دې کنډوله دا ټول اوبه په دغه ځای باندې را روانې دي. حکومت له پکار دي، زراعت والا له پکار دي چې دې ته شنډۍ وکړي، دې ته والونه جوړ کړي چې دا پټي محفوظ شي.
د زراعت د محکمې د معلوماتو سره سم باجوړ کې 2 بندونه شته چې کروندې پکېږي. هغه کې تالی په نوم بند 1,80,000 اکړه ځمکه کرونده کړي، ولی راغاګان باراني بند 202,000 اکړه ځمکه خړوبوي. دوی لیکلی د اوبو د زینو ذخیرو لکه چینو یا وړو رودونو 2000 نه زیاته اکر ځمکه خړوبه کړي او بیا نورې طریقې لکه د نور د شیشو په واسطه او یا په بجلی د کویانو او ډنډونو اوبو شاوخوا 4500 اکر ځمکه خړوبه کړي. دغلته کروندګر وای چې دوی فصلونه او سبزیان خو وکړي خو زیاتره وختونه د پشکل بارونه هر څه ورته یو سي او دوی په ځای د دې چې ګټو کې د تاوان سره مخ شي. د تنی مامون دو سیدون کې او ځای خبریال بلال یاسر هم د څور زره سي د بارانونو د نقصانونو د معلوماتو لپاره د خلکو سره ملاويږي. هغه مشاد رډیو ته ویل
یو زمیدار راته ویل چې داغه تقریبا لس کنه لزمه کبانی هغه د ټماټرو فصل کله او غټولې وړې د دغه رنګ بازار نه مامون کې راته یو زمیدار ویل چې داغه پنځه کنه لزمه کوا او هغه په اجاره باندې نیولې و او ټماټرې پکلي و غټول باران د منځولې دي. کومو ګورو نو په بلوټ کې ام ډېر زیاته تباہی کړې ده. مټر پلو یو زمیدار راته ویل چې هغه ډېر په خواري سبانې او ډېر په لوی لګښت باندې مټر پلي کړی وو په اجاره پټې نیولې وو. دغه سیلابي خول راغې د بارانو له کبله داغه غټول مهنت او خواري سینوي وړو.
د باجوړ د وزارت د محکمې د معلوماتو سره سم 2018 کال کې دغه ځل کې 25000 او 400 ټنونه غنم و نیم زره ټنه جوار 15000 ټنه زیاتې سبزیانې 15000 1800 ټنه میوې او 425 ټنه ټماټر پیدا کېدل. دوی لیکي تر دغه علاوه به ځینې ځنګلونه لکه زیتون او نور هم په غټ مقدار کې پیدا کیږي. د باجوړ دغه کروندې د سیلاونو نه د بچ کېدو لپاره ولز غوښتل چې دغلته باید د غرونو په درو کې بهیدونکي خوړونو باندې بندونه جوړ شي. مشال رډو هم دغه سیمینه د صوبای حکومت د غړي ډاکټر حمید الرحمن سره خبرې وکړې. هغه وویل د زمکو د تاوان د کروندو د خرابۍ او د سرکونو د جوړونې ادارو سره خبرې کړې. هغوی بیړني حالت کې خپل مینډیټ یا د اختیار د لاندې چارې هم سنبالې کړې. د مامون د خلکو دغه غوښتنه چې کینې دغلته که باراني بندونه جوړ شي نو بیا امکانات شته چې سیلاونه زمکه او کروندې خرابې نه کړي. مشاد رډو هم دغه غوښتنه د ډاکټر حمید الرحمن سره شریکه کړه.
پروجیکټ په هغه کې اف ڈبلیو آر ڈی پی په نوم باندې چلېدو. هغه د مختلفو سایټونو دورې هم کړې وې، د خلکو سره خبرې هم کړې وې. زمونږ په علاقه کې د ټول نه هم مسله د دې ډیسپیوټس دي چې هغه خلک دغه سیزنونو لپاره ځین نه اور کوي. بل دا چې تاسو به کتلی چې مامون ډېر زیات پاپولیټډ آبادی ده، نو په هغه کې داسې یو ډیم جوړول او هغه بیا نقصانات هم په ممکناتو کې راځي چې د هغې به نقصانات کېږي که پرس کا ډېر مشتی کې دغه د وجې نه خلک زیان ورکوي. زمونږ پلان شته دی چې کوم ځایونو کې سمال ډیم مونږ جوړولی شو چې په هغې مونږ پروټیکشن ورکړو، د هغې اوبه مونږ سټور کړو ته چې په هغې کې به د واټر ټیبل بره راشي او کوم ځای کې چې د اوبو مسایل دي هغه ورسره هم حل کېدای شي.
د سګنی په شکل باران د باجوړ نه علاوه د ملاکنډ ډیویژن ډېرې برخې لکه چترال او نور هم ډېرې اغېزمنې کړې. ولی محمود کې هم ځینې سرکونه او د کروندې ځمکې خرابې کړې. د سیلاب اوبو په مهمندو کې 4 ورځې وړاندې یو ځوان وژل او هم په همدغه ورځ د باران د وجې د جوړ شوي ډنډ په اوبو کې یو ماشوم ډوب شوی چې هغه هم مړ و. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو د ایپ څخه هم دا اوس ګټه پورته کړئ او ډاونلوډ کړئ. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو به زموږ ټولې خبرونې په ژوندۍ بڼه او په ریکارډ شوي ډول باندې اوریدلی شئ. په دې کې ویډیوګانې هم شته او په لیکلې بڼه رپورټونه هم، او تر څنګ یې تاسو په غږ کې هم ډېر څه اوریدلی شئ. اوس یو رپورټ ورزو د خبر پختونخوا کاروباریان وای وسلواله ډلې تر هره میاشت د کرونو روپۍ غوښتنه کوي او ډیره وخت تر اخلي هم وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفون نه کوي او په واتس اپ ورته میسجونه پرې دی هغه چې پیسې نه ورکوي هغه ګواخل کیږي د تجارانو د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د منځنۍ یا لوی کچې داسې کاروباري نه دی پاتې چې دا پیسې نه دي ورکړي په دې اړه باندې حکومت څه وایي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي په دې رپورټ کې اورو د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنه کړ نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وو بیراو چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتلې دي نو دا وایي ستاندا راکې بس دا راته وایي دا چې ټي پی راته ویلي چې ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو په واتس اپ میسیجن کړو
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي د 2023 کال شمیرې لا نه دی بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکو وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویری نه رپورټ کوي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پیښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد جانی مادي باندې نو مطلب دا شوګري په پیښور کې ډېر متبر خلک سریان پر بازارونو کې ټارګټ کې نه ورسول په دغه بتو باندې نه ورکول باندې د اړینو بلی ثبوت جریب جان دي کابل خان جی فروټو منډه والا اسې نو ډېر خلک دی هغه چې مختلفه کړي راو ان نه دی ورکړي نو په دا وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو لوجې په خیبر پختونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللې دي پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړی دي د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټوله وسلواله ډلې د خپل ترګری زو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربېره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه سلويخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا د دړکه ورکول کیږي چې تاسو کوړه بچ دې دستي یا لاسي بمونه ورزول شي او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي ټي ټي پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه منیو په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندي اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوخه ورکوي د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیي پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو پاړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي خو کله چې مشال ریډیو دیش مېرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه وسلوال پر باد سربېره د خلکو د تختولو لارې هم په کروڑو نور روپۍ ترلاسه کوي
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختول دي
وسلوالو دغه سی پی خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کې دلو که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلي، خو مشال ریډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې دغه ډلې یو قماندان یا جج تختول او چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په ډاړه ټلویزیونی ویناوې هم کړې دي، له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پورې کړې چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه مهال د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکښ فیصل کریم کندی چې کله د مې په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکښ او د صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي. خو کندی هوډ وکړ چې د وفاق د نماینده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسیدلی دي چې وزیر اعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علی سیف مشال ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي، خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.